ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازاري رادیو د نن ورځې په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې زه عصمت سارونه او ستار فروخ ستاسو په خدمت کې یو. د دې خپرونې په دې لومړي ساعت کې په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو او ستونزو خبرې کوو. په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو کلینیکونه او روغتونونه جوړ شول. په سلګونو نوي ډاکټران، نرسان او قابلې له زده کړو فارغ شول او اوس په بیلابیلو دولتي او خصوصي روغتونونو کې کار کوي. د دولتي سکتور ترڅنګ خصوصي سکتور هم د پام وړ وده کړې ده، مګر له دې ټولو پرمختګونو سره سره د دوا د کیفیت او د پرمختللي طبي وسایلو د کموالي په برخه کې شکایتونه زیات کیږي. د عامه روغتیا وزارت په وروستیو ورځو کې نه خصوصي روغتیايي مرکزونه د پوره امکاناتو د نه لرلو او بد کیفیت له کبله بند کړل. د عامه روغتیا وزارت د درملو د واردولو د تلويشتو بهرنیو کمپنیو او یو سلو نولس کورنیو شرکتونو فعالیت هم منع کړی، ځکه چې بې کیفیته درمل به افغانستان ته واردول. د بې کیفیته درملو مسأله د افغانانو د روغتیا لپاره تر ټولو جدي مسأله ده. په دې برخه کې د عامه روغتیا وزارت اقدام د خلکو له هرکلی سره مخامخ شوی دی. د څو تنو سرګندونی سره ورو
د قانون نه خلاف کاری او د عوامو په ګټه نه وي او دا کار تاسو بند کړی موږ ته منلو وړ ده چې هغه د شخصي جوړې شوي او د شخصي د چا په ګټه وي یو کس په ګټه وي هغه موږ ته نه دی قبول هغه چې بند شي خي
د شیخ دم نه خدای دی او په عملي کې سره او د بې کیفیت دواخاني او مثلا بې تجربه ډاکټر په ورځي کاروبار کې باید هغه مخنیوی ونیسي اوس یې کنه د دې لپاره خلک لدې چې شفایاب وي خدای دې داسې نیسي مریضان سي.
د دې ترڅنګ ځینې راپورونه وایي چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې کلینیکونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. داسې ادعاوې هم شوي چې له ځینو کلینیکونو څخه پوستې جوړې شوې دي. دا او دې ته ورته نور مسایل به د دې خپرونې په دې لومړي ساعت کې له خپلو درنو میلمنو سره شریک کړو. د خپرونې په دوهم ساعت کې په افغانستان کې د اعتیاد یا پر مخدرو موادو د روږدېدو پر زیاتېدو خبرې کوو.
من هم ستار فروخ سلام تقدیم میکنم و طوری که آقای ساروان گفت امروز در برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی روی دو موضوع بحث می شود. از ساعت 3 الی 4 بعد از ظهر در مورد عرضه خدمات صحی در افغانستان و مشکلات موجود در این بخش و ساعت 4 الی 5 پس از ظهر در خصوص معتادین مواد مخدر و علت افزایش و نحوه تداوی معتادین بحث می شود. آیا شما از عرضه خدمات صحی در افغانستان از سوی وزارت صحت عامه و شفاخانه ها و مراکز صحی خصوصی در این کشور راضی هستید؟ به نظر شما علت زیاد معتادین مواد مخدر در افغانستان چیست و چه اقدامات باید برای کاهش تعداد معتادین و تداوی بهتر آنها روی دست گرفته شود؟ می توانید با شماره های برنامه به تماس شده سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را مطرح کنید. 0700-822-755 و 0799-2035-40 شماره های تماس با ما هست. از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم هم می توانید که به شماره 818 پیام هایتان را ارسال کنید. زمانی که در ساعت اول به تماس می شوید مطابق موضوع ساعت اول برنامه سوالات، پیشنهادات و نظریاتتان را با ما مطرح کنید. مهمانان ما در ساعت اول هستند دکتر میا احمد اشرف، سرپرست ریاست تنظیم خدمات شفاخانه‌ای در وزارت صحت عامه افغانستان، دکتر عزیز امیر، رئیس انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان و دکتر منقادر رحمان روتوال، کارشناس امور صحی.
بله، ټول میلمنو ته هرکلی وایم او له تاسو اوریدونکو هم هیله لرو چې د خبرونې په ترڅ کې به تلیفون راوکی او بیا سرلوس هم کولی شئ. که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو په 800 شمیرې باندې لنډ پیغام یا اس ام اس راواستوئ. یو شمېر اوریدونکو چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼو له لارې نظرونه لیکلي دي، پوښتنې کړي دي، هغه به هم له خپلو درنو میلمنو سره د خبرونې په ترڅ کې شریکې کړو. لکه څنګه چې زما همکار ستار فروخ تاسو ته وویل، د خبرونې په دې لومړي ساعت کې یوازې یوازې پر روغتیایي مسایلو که پوښتنه لري یا نظر لري مطرح کړي، خو د خپرونې په دوهم ساعت کې د معتادانو د شمیر د زیاتېدو په اړه کولی شئ چې مشتبه ټلیفون وکړئ او یا هم نظرونه راواستوئ. لمړی هم ډاکټر صاحب میا احمد اشرف د عامه روغتیا وزارت د روغتيني خدماتو د تنظیم د ریاست سرپرست کتاسو وایي چې زموږ ځینې راپورونه وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره او د غرض د نامنیو له زیاتېدو سره په ځینو سیمو کې روغتیايي خدمات محدود شوي دي او یا له خطر سره مخامخ دي. داسې راپورونه هم شته چې وایي په ځینو سیمو کې کلینیکونه بند شوي دي. دا راپورونه تاسو تاییدوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز رادیوی شما. طبعا موضوع امنیت یک موضوعی است که میتونه در پالوی سایر خدمات صحی را هم با چالش مواجه بسازه، ولی تا فعلا راپورهای رسمی تایید شده از ریاست های صحت عامه ولایت افغانستان مبنی بر اینکه کدام کلینیک مسدود شده باشه و عرضه خدماتش کاملا توقف کرده باشه برای وزارت صحت عامه مواصلت نکرده.
بله دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که فعلا در افغانستان چند درصد نفوس افغانستان از خدمات اساسی صحی برخوردار هستند و یا به آن دسترسی دارند؟
ما طوری که شما در جریان هستین، وزارت صحت عامه یک بسته خدمات صحی اساسی را سال 2003 به ایسو انکشاف داده که هر سال در قسمت توسعه و کیفیت از او تلاش ها صورت میگیره و فعلا در حدود 50% مردم افغانستان در خدمات صحی اساسی با کلینیک هایی که در قرا و قصباتشان وجود داره میتونن خدمات صحی اساسی را دریافت کنند.
بیر از جات منان دکتر صاحب، عزیز احمد عزیز امیر در افغانستان در خصوصی روغتونونو در ټولنې رئیس، ستاسو په نظر په ورستیو کې د افغانستان د عمومي روغتیا وزارت یو شمېر خصوصي کلینیکونه او روغتونونه بند کړل. له خصوصي روغتونونو او کلینیکونو څخه شکایت ډېر دی چې وایي یوازې او یوازې د تجارت لپاره کار کوي. سید حق ده چې له دې لارې پیسې هم ټولې کړي، که پیسې ټولې نه کړي نو په څه به یې چلوي، لیکن دوی وایي ډېره بې انصافي کوي او د دوا کیفیت هم وایي ښه نه وي، او د دوی په کلینیکونو کې لازم وسایل او طبي وسایل هم موجود نه وي. په دې اړه څه وایست؟
ډیره مننه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او رسول الله سلام باید وایم سي. متاسفانه په افغانستان کې همیشه عمومي سازي کیږي، یا ټول ښه یا ټول بد، او داسې اتهام په خصوصي سکتور د صحت باندې هم همیشه لګېدلی ده. یو خدا داسې په مجموع کې د صحت له برخې نه په هېڅ کونج دنیا کې ټول خلک راضي نه دي، خلک شکایت لري، ځکه دا ډېر یو مغلق برخه ده او دې کې د خلکو توقع ډېره اوچته وي له هغه څه نه چې حقیقت لري. او دوم موضوع دا داسې داسې خلک شکایت لري چې په افغانستان کې شفخانه، شخصي شفخانه خدمات خراب وړاندې کوي، یو پیسې ډېرې اخلي او دا صرف د جوب د ډکېدلو لپاره دي. دا یو ادعا ده، باید اثبات سي. او زه فکر کوم په دې کې موږ محترم د روغتیا وزارت ډېر رول لري چې خلکو ذهنیتونه روښانه کړي او پوره او کافي او درست معلومات خلکو ته ورکړي، ځکه تر اوسه پورې دغه 14 کلو کې همیشه د صحت سکتور تکول سوی ده او دا اعتماد متاسفانه دی ایمن د مقامات الخوانه، خصوصا د دولتي مقامات الخوانه تخریب سوی ده او خلکو کې بی اعتمادي را منځ ته سوی ده. نو دغه
د عامه روغتیا وزارت لخوا چې دا 19 نه کلینیکونه او روغتونونه بند شول، تاسو د دوی اقدام په ځای بولی او که فکر کوئ چې د حمله ک څنګه چې تاسو اوس اشاره کوئ چې دا یو ډول فشار راوړل دي په خصوصي برخه باندې؟
متاسفانه سیمنګ له دې سره موافق په څو مختلفو دلایلو باندې یو. اول خو باید وایم سیمنګ ډېر د طرفدار یو سي، قانون تطبیق سي، معیارات عملی سي او په ټولو باندې عادلانه تطبیق سي. او موږ د ټولنې په صفت باندې، د انجمن په صفت باندې، د همکار او طرفدار یو. ضعیف شفخانه به یې معیارات به باز شفخانه کې ډېر خراب وي، دې باید مخنیوي وسي د قانون مطابق. ولې دغه اخیری ارزیبیګان سي کوم وصولي او کوم لیستونه د شفخانو اعلان سول، یا شفخانه یا ته یا نه شفخانه نوی، بلکې 450 شبخانه ټول توهین سولې او دوی خساره ورته رسیدله. نه دانې تړل سوي دي او تقریبا شپږ اتویس شبخانه تنزیل سوي دي سراپا کلینیکونو ته او اتلس شبخانه اختار اخیستی. داسې مجموع کې دغه 450 شبخانه ټولې میډیا کې په ډېر منفی شکل باندې دا معرفي سوي دي او دا د هغه حرکت چې د پاکستان او هندوستان او نور ملکو لپاره طرف ته د مریضانو ده دا نورم زیاتی دا نورم تشویقی سرمایه نورم له وطن فرار کوي خلک نور هم په خپل ډاکټرانو په خپل شفخانو به اعتماد کیږي ځکه غوی په دې لست کې هیڅ د شفخانه نه ګوري چې هغه د خراب نه وي هغه د نیمګړتیا ونه لري هغه د صحیح شفخانه وي. نو ځکه مونږ د انجمن له خوانه خپل تاسف وړاندې کوو.
بله تشکر از شما
بغیر دې نسې خصوصي
تشکر دکتر عزیز امیر رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی در افغانستان. پیش از آن که تبصره وزارت صحت عامه را در این قسمت داشته باشیم سوال را از دکتر منقادر رحمان روتوال کارشناس مسائل سیاسی مطرح میکنم که مسائل امور صحی با مذرت که به نظر آقای منقادر رحمان فعالیت مراکز و شفاخانه های خصوصی در افغانستان قناعت بخش است. چگونه ارزیابی شما میکنین فعالیت مراکز خصوصی صحی را در افغانستان؟
مننه. زما په نظر باندې اصلا دواړه سکتورونه هم دولتي سکتور او هم خصوصي سکتور لکه څنګه چې په کار ده او څنګه چې د افغانستان اړتیا ده او مایرونه لکه څنګه چې بیا غسې د قناعت وړ نه دي او کم کار چې توقع کېده چې باید په دې تیرو کلونو کې باید شوی وی خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته امن دی او هلته امکانات پراخ دي هغه کار نه دی شوی او دا بېلابېل دلایل لري. په خصوصي سکتور کې په دې کې شک نشته کله یو خوا مثبت اغیز شته حد اقل د کمیت له پلوه سي خدمات ورسره پراخه شوي دي منفي اغیز هم شته دی. زه د عزیز صاحب له خبرې سره چې یعنی موږ نشو کولای چې ټول ښه او ټول بد وایو له دې سره فوق العاده موافق یم. زما نظر دا دی که دوی د دې تر څنګه چې د دې روغتونونو نه د دې د انجمن د رئیس په حیثیت باندې د دې له حقونو نه دفاع کوي نو حتی تر اوسه باید دا هڅه هم په دې انجمن کې وشي چې دوی څنګه وکړی شي چې د خدماتو کچه ښه کړي تر چې د دولت مخ ورته روانه وړي. معمولا ځینې خدمات چې دي افغانستان ته نوي راغلي دي په دې کې هیڅ شک نشته دی خو نرخونه یې دومره لوړ دي چې په هیڅ صورت سره د تحمل وړ نه دي او بیا هم هغه نرخونه هغه قیمتونه په کچوک افغانستان د باندې زینو په مراتب او اته ورته ارزانه تمامېږي. د افغانستان نه البته د مریضانو د باندې د تګ لپاره چې دی 15-16 وجوهات چې دی دا ویلی شو. یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې تر اوسه پورې لا متاسفانه زمونږ خلک هغه اعتماد چې په خپل صحي سکتور باندې ولري نه یې لري. د دې تر څنګ کله کله د ځینې وسایلو کموالی دی چې نه هغه وسایل په افغانستان کې شته او نه هغې برخې ته مونږ متخصصین لرو. بل یو دا یوه سیاحت هم ګرځېدلی دی خلک د دې لپاره چې ضمنن مریضم بوزي او سیاحت یو چکر م وهي او بل دا چې یو تلقین هم دی د خلکو دپاره چې ولا هند ته ولاړه پاکستان ته ولاړه او یو کلتوري اغیز هم په دې برخه کې شته دی. دا معمولا په هغه هیوادونو کې چې څرا څه د روغتیایي خدماتو تفاوت وي له یو هیواد بل هیواد ته خلک زیرا ځي خو بیا هم هغه امکانات چې زه فکر کوم دا چې خلک د کیفیت دپاره لاړ شي په دې کې بیا سوال نه پیدا کیږي خو ځینې خدمات حتمي و ضروري و چې په دې زه 13-15 کلونو کې باید افغانستان ته راوارد شوی وی چې تا په ډېرې کمې سرمایه سره دا کار کیدونکی و او امکان و. اما متاسفانه په دې برخه کې چې د عامې روغتیا وزارت لیډرشپ هم د انتقاد لاندې دی او خصوصي سکتور هم کم خدمات چې راوارد کړي دي هغه دومره ګزاف دي دومره ګران بیه دي چې بیا هم خلک کړ دي چې بهر ته ولاړ شي. نو زه نشم کولای چې په مطلق ډول ټولو خدماتو ته ښه یا ټولو ته چې دی بد ووایم.
شک نشته چې
خصوصي سکتور خدمات پراخ کړي موږ بیا هم د کیفیت کنټرول ته ضرورت شته.
سپاس شما. پیشتر رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی افغانستان به نحوی از اقدام اخیر وزارت صحت عامه افغانستان در راستای مسدود کردن برخی از شفاخانه ها و مراکز صحی خصوصی در افغانستان انتقاد کرد. حالا می خواهیم تبصره میا احمد اشرف، سرپرست ریاست تنظیم خدمات شفاخانه ای وزارت صحت عامه افغانستان را در این قسمت داشته باشیم. بله دکتر صاحب اشرف.
خب ما بله هستم صاحب. ما می خواهیم عرض بکنم که سکتور خصوصی شرکای وزارت صحت عامه است و وزارت صحت عامه در چوکات قانون خود را متحد با حمایت از ارزی خدمات سکتور خصوصی می دانه. ولی چند نکته را باید راجع به اجراءات اخیر ما شما به خاطر داشته باشیم. ما خوشبختانه کسی بودم که در اکثریت از این وزارت ها خود ما حضور داشتم و این وضعیت شفاخانه ها را از نزدیک دیدیم. وزارت صحت عامه افغانستان برای عرضه خدمات خصوصی دو سند بسیار معتبر داره که یکی مقرره مراکز صحی خصوصی است و دیگه معیارات حداقل است که باید شفاخانه خصوصی ای مطابق این دو سند خود عیار بسازه و عرضه خدمات خود برای مردم افغانستان ارائه بکنه. متاسفانه در 54 شفاخانه که ما تا حال دیدیم این مقرره در سال 91 نهایی شد و به اساس ماده این مقرره اطور بود که باید الا یک سال تمام شفاخانه خصوصی که قبل از این مقرره جواز گرفته بودند خود را به معیارات از این مقرره عیار بسازند. متاسفانه ما یک شفاخانه را پیدا کرده نتونستیم که بعد از او خود جواز خود را و اجراءات خود را مطابق از این مقرره عیار ساخته باشه و ارزیابی که ما این شفاخانه را کردیم به اساس معیارات حداقل که البته این معیارات هم در هماهنگی و همکاری سکتور محترم خصوصی انکشاف داده شده. متاسفانه اکثریت از شفاخانه در وضعیتی که امو معیارات حد اقل وزارت صحت عامه حکم میکنه نبودند. اولی که ما مخالف از این گپ هستم که وزارت صحت عامه همه را بد گفته. اگر شما به گزارش ما توجه کنین ما دیجا شفاخانه را به سه کاتگوری تقسیم کردیم. شفاخانه‌ای که بسیار در وضعیت خراب قرار دارند، شفاخانه‌ای که یک مقدار امکانات نسبی دارند و شفاخانه‌ای که میتونن به اساس مقرره و معیارات وزارت صحت عامه را پورا کردن و میتونن با پر کردن کاستی هایی که البته برشان در گزارشات ذکر شده و خدماتشان
بله دکتر صاحب ببخشید تعداد
به این معنا که ما
بله ببخشید که حرف شما را قطع کردم. شما گفتین بله بسته بخش شفاخانه های خصوصی یا مراکز صحی خصوصی را دسته‌بندی کردین. تعداد کدام یک از این شفاخانه ها و مراکز صحی بله بیشتر است؟
شما ببینین ما از 54 شفاخانه 9 شفاخانه در کاتگوری آمد که مسدود شود که اینا اما هیچ معیاری را که ما در مقرره در معیارات ذکر کردیم به شکل شاید و بایدش پورا نکردند، چی از نظر ساختمان، چی از نظر خدمات اتاق عاجل، اتاق ولادتخانه، عملیاتخانه، مثلا پرسنل دائمی و بعضی خدمات امبولانس و خدمات دیگه که وزارت صحت عامه ذکر کرده که نو شفاخانه میرسد تعدادشان که اینا اما معیارات حداقلشان فیصدی بسیار بسیار پایین مطابق از اون معیارات بود که اینا در وضعیتی نبودن که متاسفانه وقتی که هموطنان ما مراجعه میکنن اینا بتونن خدماتی را برای از یای را عرضه بکنن. 28 شفاخانه دیگه از اینا در وضعیتی بودن که قادر به یامو امکانات و معیارات وزارت صحت عامه را برای عرضه خدمات شفاخانه ای نداشتن ولی یک مقدار تجهیزات و زیربنای داشتن که او را وزارت صحت عامه برشان محفوظ دانست که به شکل کلینیکای سراپا برای مردم افغانستان خدمت بکنن. ولی شما ببینین که اگر رقم 18 شفاخانه را وزارت صحت عامه قابل از این دانست که میتونند خدمات خود برای مردم افغانستان ارائه بکنند که ما از اونا تقدیر کردیم و بعضی خلاهای کوچکی وجود داره که اونا باید اینا این خلاها را به اصطلاح مرفوع بسازه که او را ما برشان نشانی کردیم. و یک چیز دیگر که من خدمت شما عرض بکنم، موضوع رفتن مردم ما با پاکستان و هندوستان یک گپ بسیار به نظر ما منطقی نیست. چرا هیچ شفاخانه خصوصی در افغانستان او طور خدماتی را ارائه نمیکنه که باعث شوه که مردم افغانستان با پاکستان و هندوستان مراجعه نکنه، چی از نظر قیمت، چی از نظر نوع خدمت و چی از نظر کیفیت. شما ببینین ما متاسفانه این شفاخانه‌های ما در اون وضعیت نیستن که ایره بتانن که این خدمات در کابل عرضه بکنن که باعث نشه که مردم ما مثلا به هندوستان و پاکستان بره. مردم به خاطر موضوعات قلبی میره، مردم به خاطر تداوی سرطان‌ها میره، مردم به خاطر تداویای میره که او اصلا زیادتر در کشور ما عرضه نمیشه و این یک چیزی که گویا
وزارت سلامت بدی خبر سر بیره دوا کیفیت یا بل مسئله هم ده چې ورسته به پدی موضوع خبری وکړي افغانستان که دیره جالی ده و هم خرسیجی. اوس بعد اوریدون که تا موقع ورکو چه تلفون راو که او زموش لدرانو ملمنو سخه در روختیایی مشکلاتو پا اره پشتنی وکی در تلفون شبیری دی 0-9-2-3-5-5-4 و یا هم 0-8-2-5-5-5.
یک شنونده ما روی خط تلفون است. بله شنونده عزیز بفرمایید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
اکنون با رادیو آزادی هستید و برنامه در زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی دنبال میکنید. حالا به شنونده ما که به برنامه تماس گرفته پاسخ میدیم. بله بفرمایید.
قاری صاحب پشتون مدرم اسم سروان ساتا در سلام و نوید نکل سال سانکار مرزون ساتا
و علیکم سلام
سلامت مربانی که قاری صاحب پشتون
مدرم سروان ساتا واقعا شما رو متکره در خوبنا دکتر ساتا پشتون در خلق پسنو خو میداره چه پا مجموع که با سمر را خوشتی شا پا خانی با سمر ای چه دوی تلیلی بی پا فازن
پا دی برخه که خبری وکره
خوشتی شا پا خانی پالیت که اوله پوښتنه مې دا ده چې د بې کیفیت او جعلي د تاریخي دواګانې راوړل کېږي، دوی څومره په دغه کې په دغه عرصه کې دوی څومره خدمت څومره مبارزه کړې چې د دغو مخنیوی وکړي او څومره مې مخنیوی ځینې کړی.
صحیح ده. ډېره مننه قاري صاحب پښتون. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو د همدارس لنډ پیغام هم راستولی شي دی. افغان بیسیم د 1-3-3 شمېرې له لارې 1-3-3 شمېره په یاد لري. لطفا لنډ پیغام لیکئ او ضمناً انګلیسي توري مه پکې کار وی. کم پیغام وش دمشی اکثرا نل وصل کی جه هله دچه پیغام ولندوی.
بله البته برخی از شنونده های ما این کار را کرده و تا لحظات دیگر پیام هایشان را به خوانش میگیریم.
مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله
علی. بله مهربانی لکم زین خبری کوی.
یوره فخر ورجان.
لکم زین خبری کوی. زن معرفی کی؟
سلام ده رات ده مسلاق میاری ته.
مهربانی کوی.
یو د سرو جان ما دا ستاسو مننه دا پښتنه د چې دغه خصوصي کلینیکونه چې په هرات کې دي حتی په یو چې چې د سرویش کلینیکونه دي خو دا متاسفانه څوک نشته چې یوټوب دغه کلینیکونه پښتنه او ټیم یې سپروایزر د سیاتي امیا د سره په لړۍ هغه چې دی وايي په کابل کې موږ درې څلور تړلې سید په پایتخت کې دا کار کوي په هرات کې دا کار کوي چې د طرفه خلاص شي چې اتا یو کریوال نمبر چې ورز ور ولې وی بوت چې د شپې د خواڅې شه او ورځې پاس کې نه کې سل دانی هم ناشي ګوري چې ورننه وته ال اوله په تاسو واس کته په سر کې چې دی یا څو چې تاسو ما ترا کا څه خبر چې ما دا پر تاسو نه پیږي کوم نه کې ځای کار او ما په ستنه دا چې دا وې څه تر وایې ځان نه لري په افتې کې په میاش کې باید خو یار ګدا چې نه کان باندې کتلې دا څه شي دا نه چې واه چې د دې څه خو ورته هغه خو دې رپو کوي.
سید ډېر مننه سلامت اوسې. البته دی امیر روغتیا وزیر ویلی دی چې له کابل وروسته دی ولایت نوبت دی. بل اوریدونکی حمله رو نه ټلیفون قطع شو دی. خیر مخ در دی چې بل اوریدونکی ته نوبت ورکو څو پیغامونه ولول چې دی 1-3 مری لاري اوریدونکو راستولی هم دراز دی فیسبوک لاري.
بله قدسیه قیومی یک شنونده ما از ولایت پروان در پیامش نوشته است چرا کلینیک ها دوا و خدمات کم دارند.
احمد شال کندهار ولایت خلی کلیدی وی د شخصی شفاخانو د عام روغتیا ریاست لخوا کنټرول نلری.
صنعت الله نوری از ولسوالی خوست ولایت بغلان نوشته است که ولسوالی خوست ولایت بغلان از ولسوالی های دور افتاده این ولایت بوده و طی سالهای اخیر هیچ توجه به این ولسوالی نشده. به نوشته این شنونده ما، حتی یک دکتر متخصص در کلینیک های این ولسوالی نیست، بخصوص کلینیک ناحیه چارقشلاق این ولسوالی. و این شنونده ما اظهار کرده که این کلینیک توسط یک نرس کار این کلینیک به پیش برده میشه و مقام ها هم از این مسئله در جریان نیستند.
اول نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکلی وای د پخوانی چارواکو د بیغوری په وجه په نورستان کې عام خلک د روغتیایي اسانتیاو څخه ډیر محروم دي. خو په مرکز پارون کې یو لس بستریز روغتون نشته. ما فکر کوم چې شته دی وای نشته. بل اوریدونکو یې د ټلیفون لاري لرو، مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دولتزای ارمان د پکتیا ولایت.
مهرباني کوي دولتزای ارمان.
زما پښتنه خو د مېلمنو د داد چې دا هغه د وښي لګرتي شفاخانه لدې کې دا ډاکټران دي. یو خو ډاکټر نشته کې پیګي نه. او بل څه ده چې خلک ورشي لدې سره چندان چې ښه چلند نه کوي. ما پښتنه ولیدل چې یو مریض وته کې پروت و، دا نفر ورغی ډاکټرانو ته عاجل مریض و. هغه خپله کوټه کې ناست، خپل تلویزیون ته چا هم نه و. دوا بې کیفیت دي، بله بې کیفیت دي، خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دا جدي کار له پښتو ولایت څخه ډاکټران راولېبل شي.
صحیح شو، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني.
الو السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
زبل خند یاران د تران څخه ټلیفون پولې کما زاده رادیو کار کوون کې اوردون کې ته دا واپس اپ سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت کوم نظر ته راځي چې دا شخصي شبخانه یا کومون چې تل دې شکر ده به په ټول ولایت کې سروي وسی. دا د تران نه دي، دا کسب دا کسبانه چې ملت کا صاحب کې ملت غواښ ده، د ملت غواښو خو دې پیسې ټول کې نه، د ملت وغان کې دي چې ملت وای ده په شو درځي یا د ملت روغتیا ته پام وکړي. دا وای ده په ولایتو کې دا کار عملي سي چې ډاکټر نه می خزبان نه وړاندې کولای. ا باید لري چې وای ده وای شړې د بخي د کلری کړي.
صحیح سو، ډېر مننه. کور دی ودان بلال خان صاحب لټول اوریدونکو مننه کوو، غوښتنه کوو چې څو شیبه ټلیفون ونه کې چې تاسو په څرګندونو زموږ درانه مېلمانه نظر څرګند کړي. لومړی انجینر زبی الله او بخشي انجینر زبی الله حمله کندهار څخه لیکلی دی چې وایي زموږ په ولایت کې روغتیا ته زیاته پاملرنه نه کیږي. هم دولت ملامت دی او هم خلک هم د روغتونونو نظافت ته توجه نه کوي. کې روغتون کې هر څه زحمت هم ویستل شي خو خلک چټلوي. د دې انجینر زبیولا نظر و. له شاغلی عزیز امیر څخه به دا پوښتنه وکړو. مخکې شاغلی ډاکټر اشرف وویل چې په افغانستان په روغتونونو کې په خصوصي روغتونونو کې د اکثرو ناروغیو درملنه نه کیږي. یو دا مسله ده چې خصوصي روغتونونه ولې دې مسلې ته توجه نه کوي، ولې خپل امکانات نه زیاتوي؟ په دې کې دوی ګټه هم ده. او بله پوښتنه د دوی په دې ارتباط و چې یو شمېر روغتونونه بند کړی دي او دغه روغتونونو نمونه هم اعلان کړی دي. له تجارتي نظر خو دغه روغتونونو بده ضربه خوړلې ده. دوی کبیرته فعالیج پام دي، نام ګمان نه کوم چې خلک دی ورشي، ځکه چې کېدی یو روغتون نوم اعلان شي پر رسنوي کې چې دا شکایت نه لري نو غته خلک نه ورزي. آیا دغه روغتونونو ته مخکې تر مخکې د عام روغتیا وزارت خبرداري ورکړی وو؟
ډیره مننه جناب چروان صاحب. څو مسلې دلته ډیرې عمده دي. یو خدا داسې زه د ډاکټر صاحب اشرف په دې یو مسله باندې غواړم تبصره وکړم چې وایي هېڅ شفخانه موږ په دې خپلو مشاهداتو کې په ارزیابي کې پیدا نه کړل چې مطابق مقرري وي. یعنی یوه شفخانه همداسې نه ده پیدا کړې. یما سوال دا ده چې کله یوه شفخانه هم مقرري مطابق نه وه، ولې یو څو تړل سوي دي او نورې پاتې دي؟ باید دا څلور پنځه شفخانې ټولې تړل سوي وای. او دغه مقرر دوی جوړ کړی دی مقرره مطابق په ټول افغانستان کې هیڅ شفخانه نشته، نو باید ټول شخصي شفخانه د افغانستان وترل شي او ټول مسولیت دولت ته ورکړل شي، ځکه قانون اساسي هم وایي چې دولت مکلف دی تدابیر ټول خلکو ته، نه شخصي شفخانه. که چېرته مطابق د مقرره نه خو باید وترل شي ټول. بیا دوی دوهمه جمله کې ویل چې اتلس شفخانه موږ تقدیر کړلې، دغه تقدیر در زه هم په زمونږ کې چې انجمن رئیس ما یو شخصي شفخانه هم لرم، سي ایمان نوم په دغه شخصي شفخانه نوم په دغه تقدیر لسکې دا دوی ورته تقدیر وای په ریکل کل سوید ما خطر سره تقدیر نامه نه اخیستی او اختاری هم اخیستی ده، ایمان نوم د بدو شفخانه په لسټ کې راغلی ده، خود لسوی د شفخانه نواقص لري که چیرته اصلاح نسی په درې میاشتو کې به سراپا کلینیک ته تنقیس کی او نقصونه خود لسوی د پرسونل نه لرم، تخنیکی مشکل لرم، تعقیم سین سم کولای، عملیات خانه خراب ده، ولادت خانه خراب ده،
نو ده مسائل شتاست تاسو په روختون کې
د دفع کثافات نه لرم او ده او ده
آیا تاسو دا تایروی کنه
نسب نسب اوس خو زه تاسو دوی استدلال وایم یو هم نه ده، یو هم درست نه ده، او دا ایمن نمونه ټول د څلور پنځه شفخانو ټول میډیا ته ورکړ سوی دي، ټول اعلان سوی دي، او ټول په یو قمچین وهل سوی دي، ټول په یو شکل بدنامه سوی دي، نه کوم چا تقدیر نامه اخیستې ده، نه څوک تقدیر سوی دي. دا یو مسله. دوم مسله ده، موږ په کلیات په دغه شکل دغه ارزیابي باندې موږ سوال لرو. موږ همیشه طرفدار یو، موږ وایو چې تاسو د انجمن په صفت باندې موږ تاسو سره راجستر یو، تاسو موږ ځان سره بولی وو، موږ ته هم خودلی وو، او یې اوس وخی میډیا ته اوس وخی چې دغه شفخانه په کوم معیارات ارزیابي کړي، هغه ټولز د اسسمنت ټول تاسو سره سو، هغه تاسو ولې اوس نه خی، هغه کوم نمرې تاسو شفخانه ته ورکړي دي، هغه تاسو وخی ایمون شفخانه شکایت کوي، ایمون عذاب شکایت کوي چې دوی بعضی شفخانه په لاس د خو کې ارزیابي کړي دي، او هغه معیار دی حداقل تقریبا 110 معیار دی، هر معیار باید چک سی دانه دانه، یعنی کم له کم 15 ساعت باید په شفخانه کې تاسو تیر کی، یو غټ ټیم چې دغه ټول اسناد ارزیابي کی، او په لاس د کو کې تاسو د څرقم نمبر دی ورکله، او دغه لیست د نمبرو چیرته ده، او تاسو دغه ولی پټ ساتي، ولی دغه انجمن سره شریک نکړل، ټول شفخانه مشکل دا ده لري چې موږ ته خو وزارت د وزیر صاحب سره دلیل په وخت کې یو معیارات حداقل یو کتاب چاپ سو، موږ ته دغه معیارات راولې ګل ستاسو دغه معیارات مطابق خپل ځان جوړ کی، عیار کی که چیرته دې معیارات مطابق ځان جوړ نه
ممکن هغه معیارونه به تاسو نه خپل ځان عملي کړی
چې که چیرته او هغه دی وخی کنه هیڅ نو معیار او ټولز دوی سره نو کلاس دوی حیات ارزیابي کړی دا هیڅ نو سند سره نو یو بل درس مقرره او قانون مطابق باندې تاسو اول حق نه لري سیو شفخانه یو میلیون ډالر یو نیم میلیون دو میلیون ډالر سرمایه گذاری کړی تاسو ورغله یو چی جوړ نو بس بلاک کې وی تړ یو ډاکټران د عملیات خانه لمنځه راو بسي او هغه ته قلفونه واچوي، تاسو باید د مقرره مطابق اول هغه ته توصیه وکوي، بیا ورته اختار ورکي، بیا نقدي جریمه کوي، بیا دی یو خپل
شاید در گذشته سوی بله ممکن است سوی رهبری پیشین وزارت صحت عامه هشدار داده شده باشه به شفاخانه ها، نمیشه که هر رهبری جدید که بیاید در وزارت صحت عامه دوباره هشدار بدن
هیچ نوا. بله 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 ما موافق هستم، کاملا موافق هستم، اگر همچون سندی وجود داشته باشه برای شفخانه هایی که اکتدا شفخانه هایی که موج اسنادش پیش خود داریم، اینا هیچ نوع سندی توصیه اختاری جریمه پیشون وجود نداشته و دفعتا شب گذشته یا دو شب پیش اینا مورولوک شده در حالی که از عملیات خانیش مریض کشیده شده، دکترها با چپن سفید بیرون رانده شدن توسط افراد مسلح مورولوک شده.
بله ډیر زیاته مننه. وروسته باید ډاکټر صاحب میا احمد اشرف نظرم په دې ارتباط واورو. خو منقدر رحمان ډاکټر صاحب منقدر رحمان رودوال تاسو دې دواړو خو خبري واوریدې، یو مسله بل مش یوازې په خصوصي روختونونو باندې خبري وکړي، د دولتي روختونونو وضعیت څنګه لري؟ د مش یو شمیر اوریدونکو چې د فیسبوک او د غرست افغان د افغان بسیم د لاري مشته پیغامونه رسولې، دوی ډیر له دولتي شفاخانو او روختونونو نو څخه شکایت لري، ځینې وایي چې روختونونه دوا لري لیکن خلکو ته نه ورکوي، واسطه دارو ته ورکوي، بیا واسطه ته نه ورکوي، علاج دي څوک چې واسطه ولري او مقام ملاتړ وي دغه علاج ژر کیږي، او څوک چې واسطه ونه لري لکه څنګه چې مخکې واوریدونکو له پکتیا څخه هم ټلیفون وکړ، دغه څوک پروا نه کوي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
متاسفانه چې دغه خبرې هم تر ډیره حد سمې دي، زه نشم کولای چې خصوصي او دولتی روختونه دواړه په یوه کشته کې سوار دي. که د مسلې واقعیت ته نظر وکړو، د خصوصي روختونو مانیټورینګ او نظارت چې دی په تیره کې هم د عامې روغتیا او د دوی لیډرشپ د دوی په لاس کې وو او د دولتي روغتونونو هم دی. متاسفانه ما مخکې هم یادونه وکړه، لکه څنګه چې خصوصي روغتونونو کار نه دی کړی، همدغسې دولتي روغتونونه چې دي په دې برخه کې فوق العاده ژوبل دي، خصوصا د هایجن، د حفظ الصحې مسله، د انفیکشن پریونشن، د انتاناتو د وقایې مسله، دا پکې د ډاکټرانو د برخورد مسله په دولت روغتونونو کې، مثلا د نظافت مسله، په دې کې هیڅ شک نشته. په تیره دوره کې څه ناڅه په دې برخه کې کار وشو، د هسپیتال ریفورم یو ستراتیجي جوړه شوه، د شفاخانو د سکتور د انکشاف لپاره چې په دې برخه کې یو ستراتیجي وشوه، تقریبا د تقنین او د اسنادو په برخه کې چې دی تر ډیره حد عامې روغتیا وزارت کار کړی دی چې دا فوق العاده د پام وړ دی او دا شوی، مګر د هغه د امپلیمنټیشن لپاره، د هغه د تطبیق لپاره لکه څنګه چې دا کار نه دی شوی. بل خبره د ډاکټر صاحب عزیز لیوی خبر سره زه موافق یم، هغه دا چې د عام روغتیا د وزارت د مانیټورینګ ټیمونه لکه څنګه چې په کار ده چې هغه سیمه مسلکی مانیټورینګ وکړي او دقیق وکړي، دوی هغه سی نه دي. سیده د مانیټورینګ ټیمونه شته دي په دې برخه کې کار کوي، یو سټراکچر شته، د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې خپل تشکیلات لري، مګر لکه څنګه چې په کار ده زه په خپل د عامې روغتیا کارمند پات شوم د ډېرې مودې لپاره او د پخوانی کارمند پیاس باندې چې اوس هم له مسایلو نه خبر یم، په دې برخه کې اعتراف کوم، لکه څنګه چې پروفیشنالیزم هغه مسلکي توپ چې په کار ده په دې برخه کې هغه سوي او ساته چې دا ټیټه ده، دا مشکل شته دی. امدای تر ټولو امدای لته چې د عامې روغتیا وزارت په دې دوره موده کې په دې نه دی توانیدلې چې دغه شفخانی لکه څنګه چې په کار ده کنټرول کی. زه دغه اقدام چې عامې روغتیا وزارت کړی دی د دې تقدیر کوم، خدا لکه څنګه چې مسلکي دی په هغه شکل باندې باید د کیفیت خشي او دوام باید ورته ورکړی شي. یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې اکثریت شفخانی چې دي متاسفانه چې د قوي دولتي چارواکو دي، د پارلمان د وکیلانو دي، او دوی په دولت کې فورس لري، هلته توانایي لري، وخت پر وخت سره چې دی د عامې روغتیا وزارت دغه خلکو له خوا نه چې دی د فشار لاندې و، همداسې چې دی دوی په عامې روغتیا وزارت کې له پخوا نه خپل خلک لرل او لري، هر وزیر چې راځي د پارلمان په رایه باندې راځي، او وزیر که غواړي چې د پارلمان نه رای واخلي نو باید د وکیلانو ځنې غوښتنې ومني. او متاسفانه په دې باید اعتراف وکړو چې زموږ پارلمان لکه څنګه چې په کار ده هغه سي پارلمان نه دی، نو دا داسې ملټي فکټرل مسله ده، متعدد فکتوري مسله ده چې یو وخت د دې برخې چې دی نشو پیشنهاد کولی. زه د ډاکټر صاحب عزیز له ځنو خبرو سره موافق یم، همداسې د ډاکټر صاحب د عامې روغتیا نه د دوی له ډیرو خبرو سره موافق یم، خو خلا چې ده په ټولو جانبانو کې شته او د هغې دپاره باید په ګډه کار وکړی شي. خصوصي سکتور او دولتي سکتور باید سر لاس ورکړي او دا رهبري باید د عامې روغتیا وزارت لکه څنګه چې په کار ده په سالمه توګه مخته بوزي.
تشکر. پیشتر یک شنونده ما که از ولایت هرات به تماس شده بود گفت که در قسمت فعالیت مراکز صحی و شفاخانه ها در ولایت هرات توجه نمیشه و نظارت از فعالیت این مراکز صحی صورت نمیگیره. دکتر صاحب میا احمد اشرف، آیا وزارت سعتام اقدامات را روی دست داره که در کنار پایتخت از ولایات هم از مراکز صحی و شفاخانه ها نظارت به عمل آورد؟
خب ما در پولیزی که به این سوال می پردازم، البته ما هدف وزارت ستامه این نیست که گویا شفاخانه های خصوصی را به چالش مواجه کنه، بلکه هدف ما این است که شفاخانه های خصوصی را حمایت کنیم و وادار بسازیم که به متعهداتی که برای وزارت ستامه و مردم افغانستان دارند به ما عمل بکنند. این شک نیست که رهبری جدید وزارت ستامه این موضوع را بسیار جدی گرفته و همکار ما طور از شفاخانه خصوصی صحبت را کردند که یک مقدار فکر مردم مخشوش نشه. ما ایرا واضح بسازم که ما گفتیم که از 54 شفاخانه هیچ کدامش جواز جدید طبق مقرره مراکز صحی خصوصی عقض نکرده. ما نگفتیم که هیچ شفاخانه معیارات حداقل را مطابق معیارات حداقل کار نمیکنه. 18 شفاخانه مطابق معیارات وزارت ستامه کار میکنه که ما او را در تداوم قرار دادیم، میتونند به فعالیت های خود دوام بدن بعضی، و ما در راپور خود دلایل نکات خوبی را هم که چرا اینا باید به کار خود دوام بدن ذکر کردیم و کاستی های را هم که البته دارند ایره هم برشان ذکر کردیم که اینا باید او را اصلاح بسازند. و موضوع دیگه ای که در ده دقیقه اصلا رفتن و دیدن رئیس شفاخانه ممکن نیست، یک تیم بسیار پروفشنال و متخصص مدیریت شفاخانه‌ای بود، از 10 نفر تشکیل شده بود، ادارات مختلف وزارت صحت آماده ای دخیل بود، با رئیس های شفاخانه شخصی دیدیم، ویدیویشان وجود داره، فیلم تصویرهایشان وجود داره. حداقل ما 2 ساعت 3 ساعت در شفاخانه سپری کردیم. ولی یک موضوع را خدمت شما میخواییم یادآوری بکنم که در ابزاری را که ما استفاده کردیم، امو ابزاری است که برای در معیارات حداقل وزارت صحت عامه از او یاد شده و این ابزار خانه پوری شده در وزارت صحت عامه موجود است. و یک موضوع را شما ببینین، وقتی که ما میریم رئیس شفاخانه مثلا دفتر نداره، اگر دفتر داره الماری فایل نداره و ما بسیار یک شاخص ساده را پرسان میکنیم که برادر جواز تبیار میره 20 دقیقه گم میشه به خاطر یک جواز. وقتی که میگیم تشکیل تبیار همین قسمه، حالا شما فکر کنیم که در شفاخانه که یک الماری وجود نداره، فایل وجود نداره، شما در اوجه یک روز تیر کنیم که ای را از کجا پیدا میکنه؟ در حالی که در 20 دقیقه مثلا نمیتونه اینا جواز خود آشکار بسازن، دیگه روز تیر کردن در بخش مدیریت یک زیای منابع است. در شفاخانه که در اوج اسناد جوازش نیست، باز ما چی توقع کنیم که
چه مجالسه؟ ایوه مسئله سو دکتر صاحب، یا بله مسئله داره چه تاسی آیا مخی تر مخ که دوگو رختونونو تا خبرداره ورکره اوزه که چه اول باید یا تذکر ورکره شی بیایدی تدول عمر وشی؟
ما در قسمت میم و لازم به این میدانم که تمام اسنادی که شفاخانه نظارت شده برای شفاخانه ها راپور تسلیم داده شده و انقریب امو چی هم برشان تسلیم داده میشه، امو تولز یا امو ابزاری که ما به اساس از او شفاخانه را نظارت کردیم، ولی گزارش تحریری از این برای شفاخانه تسلیم داده شده و شفاخانه ای گزارش خوشبختانه دریافت کردند. ما خدمت شما عرض بکنم که از یک نظر این شفاخانه ها امیال اگر واقعیت بپرسیم در یک خلای قانونی قرار دارند. چرا ما خدمت شما عرض کردم که ما وقتی که مقرره را در سال 91 انکشاف دادیم، در یک ماده اخیری از او بسیار واضح است که تمام شفاخانه هایی که قبل از این جواز داشتن، اینا باید جواز خود را به اساس این مقرره تجدید بکنن. یعنی شفاخانه که اصلا به قانون تکا نکرده، جواز نگرفته، ما چطور باز میتونیم که یک قسمت بسیار بزرگی از این مقرره گپایی است که اینا او را پشت پا زدن، ولی یک جایی که فکر میشه که به نفعشان است که شما توصیه بتین اختاری. ما این کار وقتی میکردیم که اینا بر از این پابند میبودن، جواز خود را به اساس از این تجدید میکردن. چرا خودی از این در ساختن از این شفاخانه، در ساختن از این مقرره با وزارت صحت عامه شریک بودن و این دلیل شده نمیتونه که وزارت صحت عامه وقتی کسی جواز نگیره، جواز خود به اساس مقرره تجدید نکنه، 99% محتوی مقرره در نظر گرفته نشه. باز ما تاکید کنیم که چرا 1% محتوی از این وزارت صحت عامه. ثانیاً 13 سال هست که تعدادی از این شفاخانه فعالیت دارند و توقع وزارت صحت عامه و معیارش این بوده که به اساس معیارات حداقل باید اینا از 85% باید پایین نباشن. یعنی از 85% پایین
بله.
برای وزارت صحت عامه یک معیار قابل قبول نیست. متاسفانه اکثریت از شفاخانه ها در حدود 20-30% تانستن که معیارها را قبول کنند که از اصلا برای وزارت صحت عامه این نوع اجراعات با اساس همین معیارات قابل بله. قبول نیست.
دکتر صاحب بسیار مختصر
در مورد بله. موضوع ایراد خدمتتون عرض بکنم که موضوع ایرات خدمتتان عرض بکنم، طوری که ما وعده کرده جناب جلالت ما وزیر سب ساعت آمه بعد از این که شفاخانه کابل ختم شود، تیمای ما برای ارزیابی و بررسی شفاخانه خصوصی در کابل و ولایت کشور اولا در زونها سفر خواهد کردند و بعدا به سایر ولایت تا ای که این پروسه تکمیل شود.
بله تشکر از شما میا احمد اشرف، سرپرست ریاست تنظیم خدمات شفاخانه وزارت صحت عامه. برخی شنونده های ما در شماره پیامگیری رادیو آزادی پیام گذاشتن، نخست با آن گوش میدهیم و سپس به شنونده های ما که به برنامه به تماس شدن پاسخ می‌دهیم.
سلام به کارمندان رادیو آزادی. سمیع سلطانی از ولایت لوگر هستم. از وزیر صاحب صحت دولت تقاضا می نمایم که وزیر صاحب از وضع صحی مردم گرسنه و مریض های ولایت لوگر بررسی نمایید که فساد در صحت عامه لوگر به اوج خود رسیده. بارها صدای خود را از رسانه ها بلند نمودیم اما به گوش شما نرسید. از صحت لوگر بررسی نمایید آقای وزیر فریدالدین فیروز.
برای جناب وزیر صاحب وزارت صحت عامه یک پیام دارم. در ولسوالی برکی ولایت بغلان که تقریبا 40,000 خانه بیشتر نفوس داره، یک کلینیک صحی وجود داره که کلینیک هم بستر نداره. در صورتی که ما مریض عاجل داشته باشیم و خصوصا مادران در حین وضع حملشان از نواحی و اطراف از کوههای بسیار فراز و نشیب دور، خصوصا در موسم های زمستان چون سرک های پخته ندارد، حتی در مرکز ولسوالی بسیار به مشکلات می آیند چون اونجا دکتران نیست، کلینیک بستر نداره. بنابراین بیشترین تلفات را در ولسوالی برکه مرگ میری مادران تشکیل میده. از جناب وزیر صاحب صحت عامه توقع مند هستیم که هرچه عاجل به مشکل مردم رسیدگی نماید و دوجا اقلا کلینیکی که 40 بستر یا 20 بستر هم باشه جور بکنه و با مشکل مردم جدا رسیدگی نماید.
می یک مریض داشتیم در داخل شهر کابل، در مرکز کابل. لی اطراف خو برادرای ما شکایت میکنند در تلویزیون رادیوی شما که ما همش میشنویم. بازارات کلینیک های شخصی جور شده. بابم مریض بود، یک کلینیک بردیم، لابراتوار کردیم که تقریبا 2000 یعنی قافیش چه گرفت، یک نتیجه داد. عزیز آمد در سرسبزی معاینه کردیم، یک نتیجه داد. صداش همش به شما ساکت ما ارتباط دیگه صداش تمام شد براتون میدیم. بعد از شفاخانه رفتیم، اینم تقریبا 10 تا شفاخانه جدا جدا لابراتوار، یک شخص تشخیص داد. به خدا ما بخی پکو شدیم. این که برادر ما از ولایت ها زنگ میزنه و خب بخی حق با جانب است که به خدا تمام چیز قلابی، تمام چیز این اینجا یا نتونستن که همین کلینیک های شخصی را زیر کنترل خود بگیرن.
داغ پیغامونو چې سبشي وی ولا او ازادي رادیو ته تاسو را لښلی ول اوس هم دې ټلیفون لري اوریدونکو لرو مهرباني کوي ازادي رادیو متاسفانه ټلیفون قطع شو. خیر بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع دی. خیر رودوال صاحب یو مسله داده چې د عامه روغتیا وزارت یو شمیر شرکتونه چې درمل به واردول او جعلی درمل یا بې کیفیت درمل به واردول هغه هم منع کړی دی. ستاسو په نظر دې کار څومره مرسته کړې ده د بې کیفیت او جعلی درملو له مخنیوي سره؟
نسبی مرسته کولای شي دا کار، ځکه حداقل یو اختاریه غونډې یو وهم چې دی د شرکتونو او د درملونو په مالکانو باندې کېنی چې یو مانیټورنګ په دې برخه کې شته. حداقل هغه تاریخ تیری دواګانې چې دوی په لوی لاس خرڅوي له خپلو درملتونونو له خپلو سیسټمونو نه به راټولې کړي. مګر د دوا د کیفیت د کنټرول په برخه کې متاسفانه لکه څنګه چې په کار وي د عامې روغتیا وزارت کپاسټي په هغه حد کې نه ده چې دوی وکړی شي چې واقعا دا تعین کړي چې آیا د دوا کیفیت ښه دی او که ښه نه دی. یوه مسله. دویمه مسله دا درملتونونه لکه څنګه چې په کار دي په هغه حد کې چې درمل باید وساتي هغسې معیاري نه دي او له داله پخوانه داسې نه دي جوړ شوي، د شاید ډیر کم درملتونونه وي. دا بله مسله ده. بله تر ټولو مهمه مسله په دې برخه کې دا ده چې آزاد بارډر یا سرحد چې دی دا یو له جدي چیلنجونو څخه دی. سید د عامې روغتیا وزارت د مانیټورنګ ټیمونه به چې دی په ښارونو کې یو څه تر حده یو مرسته وکړی شي، ځینې درملتونونه ځینې شرکتونه به چې دی دا وګوري. مګر افغانستان اکثر نفوس چې دی په لرې پرتو سیمو کې دی، هلته چې دی په لوی لاس باندې هر قسم درمل خرڅیږي او بازار ته راوځي. نو دا یو تر ټولو زه فکر کوم د عامې روغتیا وزارت په چیلنجونو کې یو تر ټولو اساسي چیلنج چې دی هغه د درملو کیفیت کنټرول دی.
لیکن رودوال صاحب اصلي خبره به شاید هغه هم ستونزوي، لیکن عمده ستونزه به دی چې کله یو شرکت په عمده ډول ډیر دوا واردوي هغه جعلي نه وي، او خصوصا چې مرکز ته هم واردوي بیا له مرکز نورو ولایتو ته هم رسول کیږي، سرحدي سیمو ته به شاید راسي او هغه به په دومره زیات مقدار کې نه وي.
متاسفانه چې دغه مسله هم نشو کولای لکه څنګه چې په کار د هغه سي ګارنټي کوله کومه چې ما یادونه وکړه سیدا مثلا ځنې کمپنۍ چې دی ډېره موثبره نمونه شته په افغانستان کې شاید بعضی کمپنۍ چې دی په دې برخه کې راجستر وي مګر بیا هم ځنې داسې کمپنۍ شته چې هغه ملټي نېشنل دي او په دې برخه کې فوق العاده موثریت لري دا غوي درمل چې دی په ټوله نړۍ کې چې دی د اعتبار وړ دي مګر د شرکت مالک چې دی آرډر ورکي او لاکمی کمپنۍ ایجنسی چې دوی د افغانستان لپاره لري هغه انحصاري قرارداد چې لري دا غا آرډر مطابق چې دی دا غا پیکینګ دا غا درمل دا غا څه انګریډینټس چې دی یا محتویات د درملو چې دی هغه سي ورته کمپنۍ برابرۍ تاسو وګورئ مثلا یوازې هندستان چې دی تقریبا شپږ ډیر زره کمپنۍ چې دی یوازې د ISO او د WHO سرټیفیکیټ لري مګر لدرې لکو نه بری کمپنۍ هلته کار کوي چې هغه مهرونه چې د هندستان حکومت مغواړي نشي پوره کولای مګر د افغانستان له حکومت سره چې دی دا کمپنۍ چې دی دا رقم کمپنۍ هم راجستر دي داسې له پاکستان چې دی ځنې لوکل کمپنۍ دی محلي کمپنۍ دی چې هغه چې دی هغه راجستر دي خلک دا غ درمل راوریدي په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د شرکت د مالک او د کمپنۍ د اصلي مالکانو ترمنځ چې دی د معاملې مخنیوي وکړو بل خبره دا ده چې ټول درمل چې دی دا لکه څنګه چې په کار د هغه سي ګمرکي چې کې نه کیږي مثلا هغه وخت چې کمپنۍ راجستر کیږي دا مې روغتیا وزارت ورته یو معیار لري دا هر قلم پر رجستریشن باندې دوی ځنې خاص یو پیمنت عام روغتیا وزارت ته باید وکړي هغه چې هغه راجستر کیږي لاغې نه علاوه بیا د درمل چې دی په متواتر شکل راځي دا نشي ویل کېدی چې د دې درملو هر بچی راوړي چې دا دي محفوظ وي او
ډېر زنده
بشي سلامت وي ټول د طبي خدماتو د بې اعتبارۍ یو تر ټولو عمده عامل د درملو کیفیت هم دی
بله پښتر د یک در پیام یک شنونده ما شنیدیم کې گفت برای یک معاینه لابراتوری به سه شفاخانه خصوصی در کابل مراجعه کرده بود و سه نتیجه مختلف به دست آورده بود در مورد این معاینه. پاسخ شما دکتر عزیز امیر رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی در افغانستان در همین مورد چی هست؟
ما فکر میکنم که کم سوی تفاهم باید باشه و یکی که این امکان هم داره، یعنی بعضی از لابراتوارها شاید کیفیت خراب داشته بوده باشند. این به این معنی نیست که حالا ما بگوییم که تمام شفاخانه خصوصی هم مشکل داره و کل شفاخانه شخصی خراب است و دیگه ای که دانستن از این که آیا کدام معاینه غلط است کدامش درست است اینو باید دکتر قضاوت بکنه نه مردم عام. در آخر ما میخوایم یک پیام بدیم و خلاصه موضوعات خود بگوییم که ما به صفت انجمن شفاخانه خصوصی افغانستان امی بررسی‌های آخره غیر عادلانه تلقی کردیم و بر از سند و ثبوت داریم و هر کس بخواهد این اسناد باشان تقدیم میکنیم و در اخیر میگیم که شفخانه انجمن شفخانه ما هر شفخانه که مطابق معیارات حداقل در افغانستان نباشد چه دولتی باشه چه شخصی باشه باید مجازات شوه و بسته شوه.
سلامت باشه یو دقیقه وقت لرو چه دکتر صاحب می احمد اشرف هم نظر سرگن که یو اوریدون که احسان الله پکتیا څخه لیکلی و یغه روختونونه چې درملتونونه چې د شپې خلاص وي په پکتیا کې وای دوا په دوه چنده به خرڅوي وای چې موږ د شپې کار کوو د خلکو نوکران خو نه یونو باید چې په دوه چنده خرڅ کو د دې مسلې کنټرول ممکن دی.
خب این موضوع بسیار دقیق متوجه میشه به رئیس ساتامه ولایت پکتیا که یک اداره زیر کارش داره به نام موضوع بررسی از تطبیق قوانین که اونا باید این موضوع را جدی پیگیری بکنه و ما گپ آخر ما از طرف وزارت ساتامه در ارتباط شفاخانه خصوصی است که شفاخانه خصوصی شریک وزارت ساتامه است، همگی برای مردم افغانستان کار میکنیم. وزارت ساتامه صرف مسئولیت از این داره که مطمئن شود که